δεν περιμέναμε.
Να τα φωναβάλα, δεν μπορεί να κρύβει.
Τώρα, τι κάναμε τον Ιτσι.
شنوندای عزیز الهام سفیر استان گزید در استودیو است با یک برنامه دیگه به زبان پشتو. سفی جان خوش آمدید.
بله من نفریبا جان اسلام علیکم. وخت افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو له ازادي رادیو نه دغه یو ساعت پښتو خبری خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري. وړاندې په خبرونه کې درته راپورونه او خبرونه لرو. په راپورونو کې اوري چې د کابل درستې خنړې حمله د غندنې په ترڅ کې امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د باثبات امن لرونکي او سوکاله افغانستان ته رسیدو په هدف د افغان حکومت ملاتړ داډ ورکړ. همدارنګه مدني فعالانو نن په کابل کې د شاه شهید قربانیانو یاد کړل او د دې پیښې پړه یې پر آی سای واچول. البته د شاه شهید په سیمه کې د جمعې په شپه انتحاري موټربم حمله وشو چې شاوخوا نږدې 500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واړوله. د کندوز د خان آباد د انتحاري حملې په اړه هم درته وروستي جزئیات وړاندې کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي اوری چې په جاپان کې د ناګاساکی د اټومي بم حمله المنځنه نن اورس کیږي. خو تر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اجمل تورمان در اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپېته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وشل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د کورنی امنیت سلاحکار په کابل کې وروستۍ حمله غندلې او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او د ځوانانو لپاره د همغږۍ او وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. مشبر خبرونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپېته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال اکرام الدین یاور چې د خورشید په نوم دغه عملیاتو مشري کوي وایي د یاد ولایت لس کړي د وسلوالو مخالفینو لشتون نه پاک شوي دي. دغه عملیات د تیرې سه شنبې په ورځ پیل شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د کورنی امنیت سلاحکار لیسا اودینز په کابل کې وروستۍ عملی غندري او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې میرمن اودینز دغه خبرې د ملي امنیت شورا له سلاحکار انیف اتمر سره نن په تلیفون کې کړې دي. خبر پاڼه د ښاغلي اتمر په حواله وایي چې وروستۍ حملې د ترهګرو نه بخونکی عمل دی او افغان حکومت به د دې ډلو په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. د دغې شبکې غړي نن په یوې غونډه کې د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې له هغو کسانو سره سوله ونه کړي کوم چې د خلکو وینې ته ارزښت نه ورکوي. دغه شان د دغه شبکې مسؤول عنایت الله ناصر د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار وکړ. دغه غوښتنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په کابل کې په تېرو وروستیو خونړیو حملو کې له 415 زیات کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. حکومت تر اوسه د دوی په غبرګون څه نه دي ویلي، خو په خوا تر دې ویلي ول چې کله به هم د سولې په خبرو کې معامله ونه مني. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په شمیر ولایتونو کې د کرنیز محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او دستبندۍ د 1300 سړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یک شنبې په ورځ د کابل په میربچه کوټ سیمه کې د همداسې وی سړې خونې پرانیستلو پر مهال وویل چې دغه سړې خونې په لوړو معیارونو سنبالې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بزګران او بڼوال د حکومت د ورته اقدام ستاینه کوي، خو د یادو سړو خونو پرانیسته کافي نه بولي او وایي په کار ده حکومت په راتلونکي کې د هرې سیمې په کچه د څو سړو خونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. دا ورته د مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه. اوس هم ملالۍ بشیر او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
جاپان پر ناګاساکی ښار د اټومي بم د حمله او یا مکلي زلمانځي په دې حمله کې ژغورل سوي کسان نړیوال میلمانه او نور کسان نن د دې حمله په کلنیزه یادغونډه کې راټول سوي وو. دوی پر سیمه ییز وخت یولس بجو د احترام لپاره د څو شیبو لپاره پټه خوله ودرېدل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن په دغو مراسمو کې د راټول سوو کسانو ته وویل
د نړۍ د تر ټولو یوازینی هیواد په توګه چې د جګړې پر مهال ورباندې اټومي بم کارېدلی او زموږ د اټومي وسلو د مخنیوي د اصولو ته په کتو سره ما خپلې ژمنې تازه کړې چې له اټومي وسلو څخه د نړۍ د پاکولو هڅې وکړو تر څو له اټومي وسلو پاکه نړۍ ولرو. امریکا او یا کاله مخکې د ځایي وخت د غرمې پر 11 بجې پر ناګاساکي ښار اټومي بم واچاوه. په دې حمله کې تر 70,000 زیات کسان وژل سول او له کبله یې جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې له جنګه لاس واخیست. له دې حملې درې ورځې مخکې د اټومي بم په لومړۍ حمله کې چې پر هیروشیما اچول سوی و 140,000 کسان وژل سوي وو. د عراق صدر اعظم په وروستیو اونیو کې د ګڼ شمېر لاریونونو په ځواب کې د لویې کچې حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر علي بادي نن په خپله فیسبوک پاڼه غوښتنه کړې چې د ولسمشر د مرستیال او د صدر اعظم د مرستیال چوکۍ باید له منځه ولاړې سي او له دې لارې به د اداري فساد مخه ونیول سي او د حکومت لګښتونه هم کم سي. عراق د ولسمشر لپاره درې مرستیالان لري او د صدر اعظم لپاره هم درې مرستیالان لري. د عبادي سیاسي مخالف نوري المالکي چې د عراق پخوانی صدر اعظم و اوس مهال د عراق د ولسمشر د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. د رواني میاشتې په سر کې د انرژي د چارو وزیر بها العارجي د مالکي پر حکومت تور پورې کړ چې د 2004 او د 2014 کال ترمنځ یې شاوخوا د 1,000,000,000 ډالرو په ارزښت د تیلو عواید او نړیوالې مالي مرستې له لاسه ورکړې دي. د جمعې په ورځ ګونو عراقیانو په سخته ګرمۍ کې د اداري فساد او کمزورو دولتي خدماتو پر وړاندې لاریون وکړ. د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني په هغه ورځ له عبادي غوښتنه وکړه چې په حکومت کې د اداري فساد مخه ونیسي. د هغه فلسطینی کوچنی پلار چې په کور کې په حمله کې ټپي سوی و د زخمونو له کبله پرون مړ سو. یوه اونۍ مخکې مشکوکو یهودانو د لویدیځ غاړې په دوما کلي کې د جولای په 1 د ساعت د وابشه کور ته اور واچاوه. په دې حمله کې د دوابشه 13 میاشتنی زوی ووژل سو او دی خپله میرمن یې او یو بل زوی یې سخت ټپیان سول. په اسرائیل کې د سورکا روختون ویان دی پرون ویل چې دوابشه سهار وختي په دغه روختون کې د ټپونو له کبله سا ورکړل. سلګونو فلسطینیانو د دوابشه په جنازه کې برخه واخیسته او له سخت دریځو ډلو یې غوښتنه وکړه چې د دغو مړینو غچ دې واخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې دغه حملې وغندلې او د تروریزم یو عمل یې وبللې له حملې وروسته تر فشار لاندې دی چې یهودي سخت دریځې ډلې وځپي. هغه آزرای خبریال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویانو لخوا وهل سوی و د ټپونو له کبله مړ سو. خبریال آسیم علیف نن د باکو په یوه روغتون کې سا ورکړه. د خپلوانو ویلي چې تېره ورځ پر علیف د فوټبالر جاوید حسینوف پلویانو لخوا حمله سوی وه. دا پیښه له هغه وروسته رامنځته سوه چې علیف پر خپل فیسبوک پاڼه پر فوټبالر حسینوف انتقاد کړی و. حسینوف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین په ختیځ ښار دونیتسک کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکي ماموریت څلور موټرونه له منځه تللي دي. دغه ماموریت نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې چې دغو موټرونو ته په دونیتسک سیمه کې د شپې لخوا اور اچول سوی دی. د دوی په وینا د دې پیښې په اړه نور معلومات وروسته خپروي. د خبرونو پای او اوس ځو د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 24.3. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.4. مزارشریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23.4. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.3. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.4. غزنی آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.4. ګردیز آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.4. او په بامیان کې هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 13.2.
د ازادي راډیو له لارې مو د افغانستان سیمې نړۍ وروستي خبرونه او د هوا حالات واورېدل. دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم پیدا کولی شئ. پته یې د ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو ډاډ ورکړ چې له افغان حکومت به ملاتړ کوي. په افغانستان کې هر ډول تروریستي حملې دوی ته د منلو وړ نه دي. په کابل کې مدني فعالانو د شاه شهید په وروستۍ موټر بم انتحاري حمله کې د قربانیانو یاد تازه کړ او دغه کار پړه یې د پاکستان پر استخباراتي ادارې واچوله.
له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې پاکستان په رسمي ډول د ترهګرۍ ملاتړی هېواد وپېژني.
په بل مهم راپور کې هم اوري چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې انتحاري حملې 9 کسان وژلي چې 15 غیر مسؤوله وسله وال کسان دي. اخوا د سولې عالي شورا د افغان حکومت او د سمیع الحق مولانا سمیع الحق چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ګوند مشر دی ترمنځ خبرې د سولې لپاره اغېزمنې بولي.
دا چې د افغانستان حکومت د داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغېزه ولري.
د خبرونې په دویمه نیمه کې هم د ورکوښو اعزانو پروګرام درته خبرو. د کابل د وروستیو خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان ته د رسیدو په هدف د افغانستان د حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه یې د اسلام او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف عمل بللی دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي او د دغو پیښو له قربانیانو سره د خواخوږي په ترڅ کې ټپیانو ته وینه ورکوي. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژور خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دي او باثبات امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته پر رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره د مرستې تر څنګ ژمنه وکړه چې دغې حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله وه چې ډېره مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دوو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبې په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشوه طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. د دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 10% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو. له دې سره به له یوه لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شاه شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجه کېدی.
و موردل چې د کابل دورستي خنړې حمله په غندنی سره امریکا متحده ایالاتونو افغان حکومت ته د ملاتړ ډاډ یو ځل بیا څرګند کړ. اوس به هم ورشو د مدني ټولنو ورستي حرکت ته د مدني ټولنو په لسګونه فعالانو او د کابل د پانتونونو محصلانو د شمه په روښانه کولو سره د کابل د شاه شهید قربانیان یاد کړل او د دی پی خې پړای پرایسای واچوله. دوی د شمه روښانه کولو سربیره د پاکستان ضد شعارونه ورکول او له حکومت یې وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو چې په دغه یاد غونډه کې ګډون کړی او له خلکو وغوښتل چې یووالي ته کار وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو د کابل د پوهنتون محصلینو د شعارونو په ورکولو سره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړ کوونکي په توګه وپیژني. دوی چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل په شاه شهید کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په ځای کې راټول شوي وو شمې بلې کړې او د وروستیو پیښو د قربانیانو لپاره دعا وکړه. لال محمد عرفان د نورو په استازیتوب خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له امنیت شورا، اروپایي ټولنې، امریکا او د نړۍ له نورو سترو قدرتونو څخه غواړو چې پاکستان په رسمي ډول د ترهګرۍ ملاتړی هیواد وپیژني او سملاسي پرې ټولې مرستې بندې کړي.
په ورته وخت کې د غزوانانو د پاکستان بیرغ او یو شمیر پاکستانی اثارو ته اور واچو او پاکستان په افغانستان کې د وروستیو څلورو لسیزو د جګړو اصلي عامل وګاڼه. یو بل ځوان میوان آرین ازادي راډیو ته وویل
وړاندې مو څه پاکستانی پیسې وسوځولې، هدف یې دا و چې البته مسیج یې دا و چې نور په افغانستان کې په سرحدي ولایتو کې د پاکستان کرنسی څوک ونه کاروي او په دا وروستیو کې د پاکستان بیرغ هم سوځو. دا نو هغه پسله د یو تروریست هیواد هویت سوځل او تر پښو لاندې کول دي.
په کابل ښار کې درې پرله پسې انتحاري حملو او چاودنو چې په شاه شهید افشارو او قصبې کې ترسره شوې 415 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې درې وړو حملو کې د شاه شهید موټر بم چاودنه تر ټولو زوروره وه چې په تیرو 14 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر محصلین وایي چې افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې خپل بهرني سیاست ته بدلون ورکړي، ځکه د دوی په باور چې پاکستان له افغانستان سره په هره برخه کې خپلو ژمنو ته رښتینی نه دی پاتې شوی. د نورو محصلینو په استازیتوب بلا ستنګزي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان د افغانستان په مقابل کې هیڅ کله صادق نو او هیڅ کله به هم صادق نو وسی. زه د افغانستان د حکومت څخه ډیر هیله لرم یا خواهش کوم چې پاکستان په مقابل کې خپل دریستا جګر وکړي او هغه عکس العمل چې د افغانستان خلکو په مقابل کې پاکستانیان لري هم چنان هغه سه یو جدي عکس العمل ورته وښایي.
یو بل محصل شریف زازای وای چې د تل په چیر به د افغان ملي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
مخالفینو ته هغه کسان ته د انسانیت خلاف دغه کړنې ترسره کوي موږ غواړو هغه ته پیغام ورسوو. تاسو هر څه چې کوئ د انسانیت خلاف وای کړئ موږ تر اخره پورې ولاړ یو. د تاسو مقابل کې به ولاړ یو، د ځوان په سپات باندې، د خپل دولت په ملاتړ باندې ولاړ یو.
دغه ځوانانو همدارنګ د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ویل چې حاضر دي د پاکستان پر وړاندې چې د تروریزم ملاتړ دی وجنګیږي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي حبیب سادات چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و د افغانستان د دښمنانو پر ضد افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
شپږ دېرش اووه دېرش کاله کېږي چې دا ناخوالې په افغانستان کې را روانې دي. نه د همسایه پر موږ زړه وسوځل سو، نه د نړیوال سازمان په موږ زړه وسوځل سو. که چیرې موږ متحد نه سو، که چیرې موږ د قومي تبعیضاتو را خلاص نه سو او موږ متحد نه سو د افغانستان په دغه حال روان وي.
بلخوا د پیښې د ځای اوسیدونکي چې ځانونه ورته رسېدلي وو د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کارپوهان وایي حکومت مکلف دی چې د ټولو اتباعو امنیت خوندي کړي او په دې برخه کې لازم او پر خپل وخت اقدامات وکړي.
آزادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.9 منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپین زباندې خبرونه کوي. که انټرنیټ مخ وینو ازادي رادیو ټکی اورګز موږ دی په اړه پته ده. تاسو هم تاسو کولای شئ د ازادي رادیو ژوندې خبرونه واورئ. همداراز فیسبوک پاڼه هم لرو، ډیرو خلکو له ځانه سره خوښه کړې ده. البته که غواړئ تازه خبرونو نه خبر شئ نو facebook.com/ازادي رادیو پاڼه خوښه کړئ. اوس په همرا شو د کندوز د خانابات پولیسوالۍ کې انتحاري حمله ته د کندوز په خانابات پولیسوالۍ کې د تیر ماښام په یو ځانوژن کې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. په وژل شویو کې د غیر مسؤوله وسلوالو یو قمندان او 40 کسان شامل دي. بیړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې دا رپورټ را لېږلی.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې 48 تنو ته مرګ ژوبله وخته ده. د کندز ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان شوي دي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځې ماښام د خان آباد ښار په بندر شوراب سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر قمندان ځانمرګي برید شوی و چې په پایله کې د قمندان قدیر په ګډون 25 تنه غیر مسؤول وسلوال او څلور تنه ملکیان وژل شوي دي.
دا پرون ماښامنۍ ټیټه کې چې د شاوخوا شپږ بجې او څلور دقیقې رامنځته شوه د ځانمرګ فری طرز کې 25 کسه محلي مسله کسان وژل شوي او څلور کسه محلي کسان نن مسله زخمیان شوي دي او ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. ملکي وګړو کې څلور کسه کې وګړي هم وژل شوي او 15
ولسوال زیاته کړه چې په دې پیښې کې 19 تنه ټپیان شوي دي چې 15 تنه ملکي خلک دي او 4 تنه غیر مسؤول وسلوال دي. امیری وویل دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې قمندان قدیر د غیر مسؤول وسلوالو مشر له خپل یو شمېر سرګروپانو سره کتل، خو د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د یادولو وړ ده چې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په خان آباد ولسوالۍ کې څه باندې 3000 غیر مسؤول وسلوال چې په سپک او درنو وسلو سنبال دي فزیکی حضور لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
ژوند
آزادی
راډیو 1296 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د جګړو پاړه راپورونه مو واوریدل. را بشو د سولې خبره ترته. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د دینی او مذهبي مشرانو سلام مشورې مهمې بولي او له حکومت غواړي چې پر طالبانو نفوذي اشخاص د سولې په بهیر کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلي او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د سولې ټینګښت ته هیلې کمې شوې او حکومت باید په دې برخه کې خپله تګلاره بدله کړي. اسدالله الدین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرې د دښمن تبلیغات بللي، خو افغان حکومت سوله یوه اړتیا بولي او دې هدف ته د رسیدو لپاره هر خوا د مرستې لاس غځوي. په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی د شنبې په ورځ په اکوړه خټک سیمه کې د جمعیت علمای اسلام له مشر او د حقانی مدرسې له مسؤول مولانا سمیع الحق سره ولیدل او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې وکړه. د سولې عالي شورا د افغان سیاستوالو دغه هڅې ستایي او وایي چې د مولانا سمیع الحق په څیر نور نفوذي اشخاص هم باید د سولې پر بهیر ورګډ شي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره باید هر لوری هڅه وکړي، ځکه چې نور د جنگ جګړو د دوام پلمه نه ده پاتې.
دا چې د افغانستان حکومت د ابتکار په لاس کې اخیستی ده، د داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده. زه باور لرم چې دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري. د افغانستان موجوده حالت د دې تقاضا نه کوي چې نور هم موږ د سیاسي مذاکراتو دغه لړۍ او دغه بهیر
په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت څخه خبره شوې خبرپاڼه وایي چې مولانا سمیع الحق باید له خپل سیاسي او مذهبي نفوذ او قومي اعتبار څخه په استفادې د سولې لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه بیا ویلي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر پیغام هم وروړی دی چې د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. خاغلی سمیع الحق هم افغان سفیر ته د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو غوښتنه ترې کړې چې طالبانو ته د سولې له خبرو مخکې باید مهلت ورکول شي څو خپلې لیکې بیرته منظمې کړي. د سولې علي شورا سرپرست بیا وایي مولانا سمیع الحق طالبانو ته د مهلت ورکولو غوښتنه د دې لپاره کړې چې طالبان د رهبرۍ په سر خپل اختلافات سره هوار کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی بیا وایي سولې ته یې هیلې کمې شوي او حکومت باید د سولې په اړه خپله تګلاره بدله کړي. دا چې ولې نوموړی یې په اړه وایي
مونږ به تر اخري سلګۍ پورې د سولې په مورد کې خپلو خبرو ته ادامه ورکوو، خو اوس مونږ دومره امید نه لرو. شپږ میاشتې کېږي چې مونږ خپل امنیتي سکتور لاسونه تړلي وو. د سولې په مورد کې سوله راځي، تر هیڅ وخت کې مونږ تعرض نه ده کړی او خپل دفاعي حالات کې وو. د طالبانو په دومره وخت کې مونږ سره ډېرې خبرې او ډېر تعهدات د همسایه ممالکو وسول، خو له هغوی نه کومه داسې کامیابي یا د موافقه لاره مونږ ونه لیدله. نو اوس مونږ مجبور یو چې د خپله لاره چینج کړو. دښمن نه غواړي چې سوله وکړي. که چېرې دوی غوښتلی، مونږ ډېر غټ چانس شپږ میاشتې د دوی لپاره فرصت مونږ ورکړی وو.
خو له دې ناهیلیو سره سره بیا د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې ډېر ژر وشي، او دا مهال د ځای او کره نیټې په اړه کار روان دی. د چارو څېړونکي او افغانان بیا تل په سوله ټینګار کوي او وایي چې وینه په وینې نه مینځل کیږي او جګړه ستونزې نشي هوارولی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 1.5 باندې خبرونه کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای او د افغانستان د ځوانانو معینیت د ځوانانو په برخه کې د پانګونې او د افغانستان د وګړو د څنګوالي په اړه خپل لومړنی راپور خپور کړ. د دې سازمان استازیو د یکشنبې په ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال ویل چې په ځوان نسل باندې پانګونه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد چې په دې ناسته کې حاضر وو د یاد راپور عملي کول د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور وباله. نادیه صاحب په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په ځوان نسل پانګونه د دوی د وړتیاو لوړول او د زده کړو د کیفیت پیاوړتیا له هغو وړاندیزونو څخه و چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په راپور کې ورته ځای ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای استازی اینت ساکس رابرټسن پر ځوانانو د پانګونې او د افغانستان د وګړو د څرنګوالي راپور د یکشنبې په ورځ خپور کړ. میرمن رابرټسن د یکشنبې ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال وویل چې د ځوانانو وضعیت د ښه کېدو لپاره به خپل مرستو ته دوام ورکړي.
یو ان اف پی ای اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا هغه برخه ده چې موږ نړۍ ته وایو چې د ځوانانو بالقوه عمل تکمیل شوی وي.
میرمن رابرټسن همدارنګه وویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید خپل تخنیکي او مسلکي زده کړې او د مهارتونو د لوړوالي لپاره کار وکړي ترسو د دې هیواد ځوانان له دې زیاته وده وکړي. په دې نسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل او د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د دې راپور په عملي کېدو ټینګار وکړ. میرمن اوریاخیل وویل چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د کار موندلو لپاره خپل پراختیا پروګرامونه عملي کړي دي. له بلې خوا د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد هم ټینګار وکړ چې ځوانان کولای شي چې د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. خغلی مراد وویل د دې راپور په عملي کېدو سره به په نږدې راتلونکي کې اقتصادي ستونزې هم هوارې شي.
که چیرې له دغو فرصتونو نه ګټه واخیستل شي، افغانستان به د اقتصادي پرمختګونو شاهد اوسي. البته د اقتصاد وزارت د یو پالیسي جوړونکي او څارونکي وزارت په صفت هڅه کوي چې له نورو سکتوري وزارتونو او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق سره په ګډې همغږۍ ځوانانو ته د نورو اسانتیاو تر څنګ ورته د کار فرصتونه هم برابر کړي.
د یاد راپور د خبرېدو هدف د ځوانانو د ستونزو را برسره کول او د اقتصادي ستونزو هوارول دي. د راپور په داسې حال کې خبرېږي چې دا مهال په افغانستان کې نږدې 12 میلیونه وګړي بیکاره دي چې د دې نیمایي ځوانان جوړوي. یو شمېر افغان څېړونکي بیا ټینګار کوي چې حکومت باید ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي، کنه نو د دغو ځوانانو ډېره برخه به له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او نهه ویشت دقیقې شوې. د ناجیې صافۍ په ریپورټ کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA او د افغانستان د ځوانانو معینیت د ځوانانو په برخه کې د پانګونې او د افغانستان د وګړو د څرنګوالي په اړه خپل لومړنی راپور خپور کړ. البته په دغه راپور کې د دغه سازمان استازي د یکشنبې په ورځ وویل چې په ځوان نسل باندې پانګونه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو ټکه اورګ ویپانی هم اوریدل شي او همي مطالب لوستل شي. همدارس د facebook.com/ازادي راډیو لاله د ازادي راډیو پښتو فیسبوک باندې خو کړی او له تازه خبرونو خبر شي. تاسو کولی شئ دغه ویپانی ته د خپل سیمه تازه عکسونه هم راولېږئ چې درته نوم سره یو ځای اخباره کړو. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل تورمان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته به د سپورت نړۍ خبرونه او بیا به هم موږ تاسو سره پاتې شو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپېته مخالفو وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د کورنۍ امنیت سلاکارې په کابل کې وروستۍ امنی غندري او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د حملې اویایمه کلیزه نمانځي. هغه ازري خبریال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویان لخوا وهل شوی و نن د ټپونو له کبله مړ شو. د عراق صدر اعظم په روسي ونیو کې د ګڼ شمیر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی.
د سپورت خبرونه نه لرو خو یوازې همدومره خبرتیاوي زه خپل تاسو ته لرم چې د افغانستان د وښو تکړه لوبغاړي مرتضی هوتک وکولای شول د آسیا د ځوان لوبغاړو په اتلولي سیالیو کې نن د سپینو زرو یا د نقرې مډال وګټي. مرتضی هوتک هغه لوبغاړی دی چې د سریلانکا په شمول د مصر، سریلانکا، منګولیا او ځینو نورو تکړه هیوادونو لوبغاړي مات کړی او توانیدلې چې په فاینل لوبه کې لوبه وکړي. البته فاینل لوبه خپل سیال تور پیخي خو د افغانستان لپاره په 80 کیلوګرام وزن کې له نړیوالو دغه نړیوالو لوبو څخه د سپینو زرو مډال وګاټه. همدارس د افغانستان 12 کلنو ماشوم فوټبالرانو ټیم په جنوبي کوریا کې دغه کوربه ټیم ته ماته ورکړل. البته د ویل د چې 12 کلن ټیم د افغانستان لدی مخ کې هم په جنوبي کوریا کې په څو فستیوالونو کې ګډون کړی دی او څو بریاوی خپل کړی دی او د دغه لوبغاړو البته وړو لوبغاړو د لوب سطحه د نړیوالو ټیمونو په شان ده. اوس به هم راشو د ځوانانو د اوزګارتیا په اړه یو راپور ته. په بخښنې سره البته په بلخ ولایت کې د په بلخ ولایت کې بعد مخدره موادو په معتادینو باندې ریپورت تغوک شو. په بلخ کې مخدره موادو پر وړاندې مبارزې درې چارواکي او مزار شریف خاریان په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د مخدره توکو سره د مبارزې درې مشر رحمان اوغلی وایي ورځ تر بلې بلخ ولایت کې د معتادو شمیر مخ په زیاتوالي دی او د 15 کلو را په دې خو د دوی په شمیر کې ډېر زره زیاتوالي رامنځته شوی دی. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بل خلایتو ځینګه د مخدره توکو سره د مبارزې درې چارواکي په دې ولایت کې په مخدره توکو د ریو د کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. د بل خلایتو ځینګه شکایت کوي چې نسبت په خاطر اوس مهال مزار شریف کې پر مخدره توکو د ریو د کسانو شمیر په کاراتو زیات شوی دی چې د معتادین خځو او نجونو ته د آزار او اذیت سبب هم ګرځېدلی دی. د مزار شریف یو تن اوسیدونکو لپاره داسې وویل:
دخترای مو بچای مو کله مکتب میره اینا هرڅه هم تلیفون دګی د شوم
هم درود کسان د خلکو لارې نیسی او د نجونو او خځو سخه موبایلونه او بکسونه تختوي او بیا یې په لګو پیسو په بازار کې پلوري او په هغه پیسو پوډر رانیسي.
د 20 روپیه میفروشم 5 پیسه چه پدار میره.
خواب معتادین یوازې د مسای شری په دو سیمو کې ډیر تر سترګو کېدل. دوی به اکثر د دشت شو سیمه په هدیرو کې ول او یا به هم د شادیان دښتې د هدیرو پر سر اوسېدل. خو اوس مهال د مسای شری د سړکونو په ګلدانونو کې اوسېږي او د روضه شریف په شاوخوا سیمو کې په آزاد مخدره توکیس کوي. خلک شکایت کوي لدی سره چې پولیس د معتادینو د کمواله په برخه کې څه نه کوي، بلکې روغ د کسانو ته هم دوی مخدره توکي برابروي او پرې پلوري. په مخدره توکو روغ د کسان هم اداره لري چې مخدره توکي لکه تریاک او پوډر له پولیسو څخه په پیسو رانیسي. زه په ایران کې روږدی شوم، بیا مې تریاک پرېښودل، بېرته راغلم دلته، د غلا په تور ونیول شوم او په زندان کې روږدی شوم. زندان کې پولیسو راته مواد برابرول. د مزار شریف په ښار او کوڅو کې د معتادو کسانو په منځ کې په مخدره توکو روږدې ښځینه ښځې هم تشتکو کېږي چې په ازاده توګه مخدره توکې استعمالوي. یوې روږدې ښځې په اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
میرم کارخانې مردم هم میکنم.
مواد هم روزه اینجا میتونی پیدا
بکنی؟ بعض وقت میتونم، بعض وقت نمیتونم.
مراجعه کردی به شفاخانه به فلان جایی که؟
یک دفعه رفتم سیمو تر کردم، بعد از سیمو باز فضل میعمل گفتاشم.
در بلخ ولایت د امیر اختیار ریاست معتادین و څنګه مشر ډاکټر داوود راتب وایي چې په ټولنه کې فقر او بد اقتصادي وضعیت سبب شوی چې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شي.
از مراجعه مریضای خود داشتیم حدود 80
په بلخ کې 80 سلنه روږدي کسان نارینه دي، اولادې جمله 50 سلنه ماشومان او 15 سلنه نور هم ښځینه کسانې برابروي.
خانم ها را تشکیل داده.
در بلخ ولایت د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر رحمان غلو وایي چې په 2009 کال کې د روږدو کسانو شمیر 80 وروته رسیده او د مهال د کلونو په تیریدو سره ډیر زر نور هم لوړ شوی دی. په داسې حال کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي د معتادینو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي چې په عین وخت کې د مزار شریف ښاریان هم د معتادینو د زیاتوالي په اړه د اندېښنې تر څنګ وایي چې د دوی زیاتوالي سبب شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتې شي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
له مزاره خو مو ریپورت واوریدل او رابه شو دلته په کابل کې د رحمت الله افغان لوري جوړ شوی راپورت. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي هر کال په هیواد کې پروزګارو کسانو څلور لکه نور هم اضافه کیږي. ډاکټر نسرین اوریاخیل د یک شنبه پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په وزګاره کسانو کې ډیر ځوانان او په ځوانانو کې بیا نجونې دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د وزګارو کسانو شمیر 1.8 میلیونه بولي، خو ټینګار کوي چې هر کال د دوی په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل د یکشنبه په ورځ د افغان کوریا له فنی او حرفوي مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل هر کال په افغانستان کې پر وزګار کسانو څلور لکه نور هم اضافه کیږي.
په رښتیا هم په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده چې بیکاری له نامنې سره اړیکه لري. د ارقامو له مخې دا مهال موږ 1.8 میلیونه بیکاره لرو او کیدای شي له همدې نه هم لوړ وي، او هر کال 400 زره ورباندې اضافه کیږي چې له بده مرغه زیاتې ځوانان او په ځانګړې توګه نجونې جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سرتاسري ټولنې ویلي چې په هیواد کې د بیکاری کچه د زیاتېدو په حال کې ده او په دې اړه یې خپله اندېښنه هم ښکاره کړې وه. د دې ټولنې مشر معروف قادري څه موده وړاندې له حکومته او پانګوالو وغوښتل چې په هیواد کې د بیکاری د کچې د راټیټولو لپاره پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومته غواړي چې باید په پوهنتونونو او نورو کاري او حرفوي موسسو کې تعلیمي نصاب د کار له مارکیټ سره سم برابر کړي. د دې خونې مرستیال عبدالقادر بهمن د افغان کوریا د فني او حرفوي زده کړو له مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل محصلین باید د کار د مارکیټ له غوښتنو سره سم وروزل سي څو د بیکاری کچه راټیټه سي.
محصلینو ته باید داسې زده کړه ورکړی شي چې کله د کار مارکیټ ته داخلیږي له ستونزې پرته یې پر مخ یوسي. یو څه چې کولی شي محصلین د کار مارکیټ ته جذب کړي هغه د یو شفاف واضح ستنډرډ او د کار مارکیټ غوښتنو سره سم تعلیمي نصاب دی.
ځوانان بیا په دې برخه کې پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د ستونزو هواري ته یې شوې ژمنې تر اوسه نه دي عملي سوي. راپورونه وایي چې د بیکارۍ له امله اکثره ځوانان په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته ځي، له وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي او کله ناکله په نشه یي موادو روږدې کیږي. د چارو کارپوهان دغه حالت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ روان وضعیت له جګړو او نامنیو سره اړیکې لري او حکومت باید د دې ستونزې هواري ته اقدام وکړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. تاسو هم درس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې پیدا کړئ. البته کې انټرنیټ مخوینو ازادي رادیو ټکی اورګ کې به د خبرونه تاسو په ژوندۍ باندې هم واوري. په خوست کې د څلورو تنو ځوانانو لخوا د کرکټ لوبې لپاره د دوو کلونو په موده کې په شخصي لګښت په 14 ځمکه کې یو لوی او معیاري لوبغالی جوړ او تیر ورځ پرانستل شوی. د کرکټ ځایي لوبغاړي دې کار ته خوښ دي او وایي چې مخکې د خوست د کرکټ په میدانونو کې د خاورو پیچ نه و نو دوی اړو چې د تمرین لپاره کابل، جلال آباد او یا کوزي پښتونخوا ته لاړ شي. خو د دې نوي لوبغالي په جوړولو سره د دوی دا نیمګړتیا ختمه شوې ده. نجیب الله لوخیل له سیمې دغه رپورټ رالېږلی.
جهاد سنگین چې په خوست کې په دې لوبغالی پانګونه کړي او د درې نورو ملګرو سره یې د کرکټ لوبغالی جوړ کړی. د دې لوبغالی اړتیا او فکر داسې په ګوته کوي.
داسې خوځو پښتونخوا ته به چې مونږ تللي هغه میدانونه هم به چلیدل، چمنونه هم به چلیدل، بیا مونږ انډیا ته لاړو، هلته میچونه وي، هغه میدانونه هم چې ولیدل، بیا د خوست کې استعداد ولیدو او اکیډمۍ او میدانونه هم چې ولیدل، نو مونږ ته به ډېره ګیله درده. نو هر وخت دپاره به مونږ لوبغاړي په مشکلاتو کې ګیر وي. کله به چې بال ورته روان و نو ده به چې کوم پوزیشن ورته جوړ کړو چې په دې پوزیشن باید دا بال ونیسم، هغه به یا کاڼې یا لوټ یا تیګې به وویل، یا به په پوزه ولګېدو یا به په سترګه ولګېدو. نو په هغه وخت کې ما په خپله شخصي دا فیصله کړې وه چې انشاءالله زه په شخصي لګښت هم خوست ته لوبغالی جوړوم تر څو دا کاڼې لوټې میدانونه یې په شنه چمن بدل شي.
د کرکټ د ملي لوبډلي لوبغاړی او د ملي ټیم پخوانی کپتان نوروز منګل وایي پخوا د خوست د کرکټ لوبغاړو ته ستونزه دا وه چې دوی به د سمیټو په پیچ لوبې کولې او کله به چې نورو سیمو ولایتونو ته د لوبو لپاره تلل نو د خاورو له پیچ سره به پوره بلد نه ول.
کینن چې ډېر د خوښۍ ځای دی چې اوله پرې مو په خوست کې یو دغسې لوبغاړی وینو چې په هغې کې چمن وي، په هغې کې د خاورې پیچ وي، چې ډېره ستونزه درلوده. دې سره اکثره لکان به کابل ته یا کوزي پښتونخوا ته تلل د لوبو لپاره. هغه مشکلات چې دلته به دوی په سیمنټو لوبه کوله، په کابل کې به خاورې پیچ سره ستونزې وي، نو دې نه به دوی ډېرې تجربې واخلي او د خوست په کچه همدغسې د ملي په کچه د ښه لوبغاړي انشاءالله موږ ور معرفي کړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ یو تن استازی اکبر اقبال د دې لوبغالي جوړول له دې قبله به ارزښت بولي چې په افغانستان کې په هر موسم او هر میاشت کې لوبې کیدای شي. د ویل چې کرکټ بورډ به په خوست کې د کرکټ د پرمختګ لپاره لازمه همکاري وکړي.
د شخصي لوبغالي جوړېدل په خوست کې ډېر ضرور و، ځکه په خوست کې مونږ د کال 12 میاشتې کرکټ لرو. دلته ځوانان کوي چې په 12 میاشتو کې کرکټ وکړي. کرکټ بورډ د دوی سره د تل په څیر بیا هم همکاري کوي او کړي هم ده. کله هم چې دوی ته په تخنیکی برخه کې په نورو برخو کې ضرورت وي، کرکټ بورډ به دوی سره همکار وي انشاءالله.
د یادونه ورده په خوست کې خوشاله سمشت وړاندې د کرکټ د یو بل لوبغالي د جوړولو کارونه هم پیل شوي چې د جرمني هیواد د 8 لک ډالر په لګښت به چارې په راتلونکو څو میاشتو کې بشپړې شي. تمه ده چې د دې لوبغالي په جوړولو سره به د یو شمېر نورو سیمو په شان د شپږیزې په ګډون یو شمېر نورې لوبې او سیالۍ د خوست په لوبغالي کې هم ترسره کیږي.
په همدې سره رسېږو د رواني خبرونې د خبرونو راپورونو وروستۍ شېبو ته. تاسو کولای شئ له دې وروسته د ورکو شوې ځانو پروګرام ته غوږ شئ. زموږ او ستاسو د خدای په امان وي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیان د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي او دوستانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کوئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا وکړی شي اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، یو وار بیا هم د یادونې وړ ده چې په وار وار ازادي راډیو ته ځینې کسان تلیفون کوي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ورک شوی عزیز نوم نه اخلي او یا هم دا چې د تلیفون شمېره نه ووایي. دغو دوستانو ته وایو چې که د تاسې پیغام مکمل نه وي نه نشروو. ګرانو اوریدونکو، ډېر به مونه ځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یا ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. ګران اوریدونکو، یو وار بیا هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د ازادي راډیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي، دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. یو وار بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي، زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې دغه نن تاسو ته به دوه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان په هکله معلومات رالیږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې ده چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه دواړه یو په بل پسې واورو.
زه ګلخان د هلمند ولایت د ګرنسیر د ولسوالۍ درې کاله کېږي چې ورک یم، اوس په ناوې کې یم. ما ږغ اوري په دغه لمبر دې ما ته زنګ وي 0000355.
زه د یار ته زنګ وم. ما نوم عبدالرحیم دی، د ګلران د ولسوالۍ. یو کس زموږ سره د درې کاله کېږي چې موږ په کلي کې دی، په نام د اغاګول. درې کاله کېږي زموږ په کلي هلته مزدوري کوي، ګای ډوډۍ څوک ورکوي، مثلا په کورو کې خوري، ځکه ساده دی خو په ځان نه پوهېږي. ګای وایي زه د ګریش دی ولایت، د ګریش یم، ګای وایي زه د هلمند یم، ګای وایي کندهار یم. هر څوک په دغه ګلاغا د اغا محمد زوی دی، د اکا نوم یې شیر محمد دی. دی وایي ما د ورور نوم د ورور نوم رحیم دی، نو باید مونږ نه پوهېږو. نو دا سړی چې باید په دغه پوښتنه لري په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي 0800 4 4 0 4 4. السلام علیکم.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کم ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 0000420145. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اواز دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمېرې ولیکئ. دا ځکه کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپروو د تاسو هم کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
بله سلام علیکم، زه اسمت الله د هلمند ولایت لشکرګاه څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام کړم. پوره دوه کاله کېږي چې زموږ یو ورور د محب الله په نامه چې عمر یې پوره 26 کاله دی، د خپل کور څخه د یو لاسي ګاډۍ سره نادرکه شوی دی او د ده په اړه هېڅ معلومات موږ ته نه کېږي چې دی مړ دی ژوندی دی. څوک د ده په اړه معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شمېرو خبر راشي: 0015 01 3 0.
هلمند ولایت لوی مند څخه پیغام یې راغلی. زما یو ورور دی په نامه د زلمي د لنګر اکا زوی دی، دا څلور کال کېږي چې ورک دی. نو هر مسلمان ورور کې په دې اړه معلومات لري یا دی پخپله دا زموږ اعلان اوري د اسلامي پیرزوی نه مخه دي، موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0015 01 3 0. شمېره یو ځل بیا وایه: 0015 01 3 0. 100,000 افغانۍ جایزه لري. وسلام.
زما نوم سعدالله دی، د سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم، د شکر د شلې د کلي اوسېدونکی یم. زما زوی عبدالباسر دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. ما چې د هېڅ مرګ و ژوبلې معلومات نشته او موږ کوزده ورکړې ده. خلک راته وایي یا مو د خپل ښځه راسه بوځه یا مو خپل سړی پیدا کړي. نو زه د ازادۍ د اورېدونکو څخه ډېره هیله او مهرباني کوم چې ما ته زما د زوی معلومات راکړي چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي: 0015 01 3 0 او دغه 0022 2015. په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي. وسلام. د ازادۍ د اورېدونکو څخه دا هیله او خواهش کوم چې زما پیغام ورته نشر کړي او زما د زوی معلومات ما ته راوکړي، دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نارسرای د سیمې څخه سره خبره کوم. زما یو ورور د دوست احمد په نامه باندې شاوخوا 2 کاله کېږي چې د خپل کوره نادرکه دی. نو که څوک د دوست احمد په اړه معلومات ولري او یا دی خپله دا اعلان اوري، زموږ سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي: 0015 01 3 0. مارا یو ځل بیا تکراروم: 0015 01 3 0.
بله السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل ولایت چنکیل فاری خاص چنکیل کلی څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالمجید په نامه چې 4 کاله کېږي نادرکه ده او دماغي تکلیف لري. که چاته په دې اړه کې معلومات ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي: 0015 01 3 0.
السلام علیکم، ازادي رادیو کارکون کو ریدم ته سلامونه وایم. ای کرم الله ما ننګرهار نه اړیکې نیولې ده. زما یو تر زوی دی، درې میاشتې کېږي چې د کور نه درکه دی. نظر محمد نومېږي، که چاته رپاته زما ته ځي په دې شمېره اړیکه ونیسي. تلیفون شمېره مې ده: 0015 01 3 0.
بلې السلام علیکم، سلامونه نیکلي محترمه تاسو ته خپل درانه وزیر چې قبول کړي خدای دې وکړي جوړ او روغ. پوښتنه مې دا د ورور جان، زما یو د ماما زوی ورک شوی دی، نن مې زړه فشار دی، موږ غواړو چې دا پیدا کړو. زما د ټلیفون شمېره دا لیک کولی چې په دا شمېره باندې زنګ راته ووایي: 0015 01 3 0. نو موږ د شکر خپرونې وخت نه نیسو. خدای
بله. السلام علیکم، عبدالمستر بهار یم د روزګار ولایت د چرچنه ولسوالۍ سیمې اړیکه نیولې ده. یو سلام د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو ته، یو سلام قدرمنو اورېدونکو ته. سلام دې هیلان سره ښه تاسو عمر د دې یو تر دې وخت په سبا خیر پرتی دی. نو دا یو انداز زما یو دا کا دې چې په نوم دې چې دا دې درې کار چې چورک دې کا هر چا ته پاتې او نو به یې سماره دې ماته زنګو یې زما دې په پنځه سماره دا چې پر آیا 299 درجه شو. دا دې په سماره دې دې ځا تکرار او ما چې پر او چې پر دعا نه نه درې درې یو چې پر.
سلام علیکم، زه کندهار ولایت خبر کوم. زما یو کاځي د ملک نومیږي، د بیا درې ورځې کې ورک شوی دی. د سال کې یو څوک یو هغه په دغه سفر وسو شپږ دی وا چا باندې شمېره ده. مازه زنګ وایي.
چې ما ورور به درکه شوی دا د یو کال کېږي چې ملانا میږي شنې جمې پتن دي د چا ته پته وي مرا به زنګ وایي صفر اووه څلور درې درې اووه دوه اته یو صفر اووه اووه څلور درې درې اووه دوه اته یو وسلام
زمانه حاجی ساز علی خان چې میدان وردګ ولاده چنګ د ولسوالۍ خبره کوم زموږ یو ورور زموږ یو عزیز ورک شوی دی از دې اما زوی یم نوم یې شیر محمد دی د پلار نوم یې نور محمد د ورو مشر ورور یې دین محمد د دوام ورور یې کریم خان او د دې کال کېږي په وال انقلاب کې ورک شوی دی او ریټلیفون کړه و چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ کې دی د اکا زوی امیر محمد نوم یې کدار غش په خپل اروي اویا بچه تا معلومات وی پتیز و شمیره دی مکتا زنگ وی سه پر واویا سالور سو او دری آویا سه پر دوا تا دالنبار بیا تکرار هم سه پر واویا سالور و درائی سه پر دوا آتا دو غالنبار تا دی مکتا زنگ وی موگی تا اما زمانیو دا درش کالا کیگی چه ورکشه وی که هر چه تا یاریگ پتا وی پتیز و شمیره دی مکتا زنگ وی او یاد اغاق پخپل آروی و سلام
بله السلام علیکم زه سردار صاحب یم د هلمند ولایت مرجو لپاره زغر سر په تماس کې مزمن شنکار تقریبا د 14 کال کې چې پیران کوي نه درک سوې دی چې نام یې د شهر کا او د ورو نه د سلام ور ورو نه دی مورالی د نوزاد ول سالې چې د نوزاد ول سلامې دی د تا کوم شی دن کوي دی کله دې خپل ځان راوري او کیا یو بل مسلمان ورک ځما راوري نور دې شمارې سره د نمبر سره اړیکه ونی شي چې پروسه ویواله تلور تلور 500 درې دی او دا دې کوبل شي نه راشي پروسه درې نه نه دې درې 500 چې پر درې زه دې راډیو ته مننه او سلام کوم
زه ګلما د هلمند د ولایت د واشر دې د لوی پلات و چې دن کې مزما یو اکادای چې په نامه د عبدالوایه دی دا 15 کال کېږي چې دې د یاران د بمیرابا دې کومو دې درک نه لرو هر مسلمان ورور کده ته اړه درک لري او یادې د ما را پخپل اوري نو ما ته دې په تا کوم را ځم چې پر وسته و نه نوي یو ولس دوش په 15 د دوه نه ورته انتظار دي هر یو لکه جبلالي او عبدالولي او محمد ولي د پلار نوم یې محمد الله محمد عثمان فکر دی چې د واشیر د ولسوالۍ دی په کوم نورځای دی د لوی فولاد وچدونکو دی په دلته په جلال آباد کې وسړي ماته وره ول دی ماته په یاران کې را معلوم دی خو هغه د درې څلور میاشتې کې چې زه پلان ورته کوم بیا ټلیفون کار نه دی کړی د ازادي راډیو څخه زه بیا مننه کوم چې دا غوښتنه پیغام ماته نشر کی او د دوه نه ورته انتظار دي د دنم خپل عبدالوالي دی د یاران د بندر عباس په شهر کې دی د غوښتنه ورته زاب لکه جبلالي او محمد ولي او عبد البلي ما دې په دغه شماره رنګ وي چې پر وسو نه نه وي یو لس توش په 15,000 امریکایي ډالر جایزه لري او سلام به احترام د ازادي راډیو څخه ډیر مننه سلام علیکم
زه شاولي د هلمند ولایت تمرجو ولسوالۍ سره په تماس کې محمد ورخي د څلور کال کې چې ایران کې دي کچیر دي نه معلومه دي نو کچیر څوک د په معلوماتي عادت سره یې معلومات دي په دغه شهر ځنګ وي د ګرا پیدا کی سپر و سپر درې نن یې درويش تنځ تنځوس خالما جا ورور دی نجيب یې ورور دی ورور له حساب تکلیف هم لري بس دا چې هغه کار چا نه شرقیه تنځو زرا غوامي بخشش خورکوت محمد را پیدا کی والسلام پر سلام
بل السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت د ندلول څخه تاسو ته پیغام ته دي چې ما یو ورځ شه رحمت نمیږي چې لږ اعصاب تکلیف لري او د اختر په دیمه ورځ د کور څخه نه درک شوی که ما زه غوري به ته دي کور ته راشه او که یو څوک معلومات لري په دغه شمیره دي ماته زنګ وي چې پر و سی پر و 3 5 4 4 یو سلام پیغام
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام هم دومرو په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوه داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړه په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. که د دغو ورکو شوو عزیزانو دوستانو ونه شو کړی چې د ازادي راډیو دغه خپرونه په ازادي راډیو کې واوري، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري، او یا هم کولی شي چې ازادي راډیو ته بیا تلیفون وکړي. موږ به د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله ورته معلومات ورکړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوونه له مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. ما فریبا ویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. شورای عالی صلح از حکومت تقاضا دارد تا رهبران علمای دینی که بر طالبان نفوذ دارند در پروسه صلح شامل ساخته شوند و دهاتن از فعالان مدنی و محصلین به خاطر یادبود از قربانیان رویداد شاشهید شمع روشن کردند. برنامه حاضر را با همین گزارش ها پی خواهیم گرفت. در نیمه دوم هم برنامه در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در